پېښور کې د ماښام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونه په اخرنۍ خبري ګړی کې د هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې راوړو. خبرونه له برخندې سره
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سکال د مارچ 15 نه به د سرشمیرنې لومړی پړاو د خیبر پختونخوا نه پیلېږي. د پاکستان سینټ یوې کمیټې د هندوانو د ودونو بل په زیاتو رایو منظور کړی دی او د کرغزستان چارواکي وایي دوی له ترکی سره د هغه ممکنه بریدګر د شناخت معلومولو په اړه کار کوي چې د نوي کال په شپې د استنبول په یو نایټ کلب په ډزو کې 9 کسان وژلي وو. د خبرونو تفصیل. د پاکستان شماریاتو ادارې مشر ویلي سکل د مارچ 15 نیټې نه پیلېدونکې سرشمیرنه به په دوه پړاوونو کې ترسره کیږي. د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې لومړی پړاو به په خیبر پختونخوا کې له مردان او پېښور او په بلوچستان کې له کوټې، ژوب، سیبی او مکرانه پیلېږي. نوموړي زیاته کړه چې د سرشمیرنې دویم پړاو به په قبایلي سیمو ګلګت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې ترسره شي. آصف باجوا زیاتوي چې د مردم شماری مهم لپاره به شاوخوا 15,000 امنیتي کارکوونکي ځای پر ځای کوي. د بشري حقونو لپاره د پاکستان سینټ یوې کمیټې د هندوانو د ودونو بل په زیاتو رایو منظور کړ. پرون د سینیټری نسرین جلیل په مشرۍ د یوې غونډې په وخت سینټ فنکشنل کمیټې د هندوانو د ودونو د 2018 کال بل منظور کړ چې له مخې به اوس هندوان د ودونو رجسټریشن د واده وروسته د ښځې او خاوند له یو بله د بېلېدلو او طلاق لپاره عدالت ته تللی شي. په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین دوام لري چې په کې به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. په کوټه کې د بیړنیو چارو ادارې او چارواکي سید فیصل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې د ګل دورزنه پیل شوی په دې کمپاین کې سده پاسه 1,500 ټیمونه برخه اخلي. سید فیصل زیاتوي
رشد عمر زیاد کی د سند په طرف اوسه د بالا د شمال د مغرب له خوا د افغانستان په تاسو چې موږ به همیشه پر غیر حساسه پوزیشن کې وي. همیشه چار څو شکه په نو کو دومره آبادی زیو راځي چې هغه د وایرس سرکولیشن دوام لکه نو دا په وجه به موږ ډیر سخت موتاته به وسو.
راپورونه وایي هیله ده چې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د ټاکل شوو هدفونو پوره کولو سره به پاکستان په 2013 کال کې د پولیو وایرس لرونکو هیوادونو له لسټه ووځي. د شمالي وزیرستان د یو شمېر کلو خاص کر د علي خیلو خلکوای په سیمه کې د 215 کورونه وو چې ټول اړنګ شوي دي او اوس د ملبې د وشتولو وس هم ان لري چې په دې سخت یخنۍ کې په داخل سړک ژوند کوي. د سیمې یو تن حبیب خان مشال رادیو ته وایي
دمر دمر ملبی می څنګه پرتی دی چې د ملبی می څنګه داس گنجائش نشته چې میز د ملبا وبوسی چرته او د خپل کیری نه پیژني او د پیژنګلې نه میز نستلی دی پدای چې میز د کیری نه سره لګولې دی. اس ګاډ وړ پرته دی سردی موسم دا بچون په سردی شي دی شزینا په سردی شي دی بالکل د شناس مون په خوده غاس پرته دی.
بلخوا حکومت په مکمله توګه ډنګرل شوی یو کور په سر 400,000 او د لک تبا شوی کور په سر 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکوي خو ځای خلک وایي په دغه پیسو یې کورونه نه جوړیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت بیان وایي په نوي کال کې به افغان ځواکونه نور هم پیاوړي کوي چې طالبان به د مقابلې توان ونه لري. د دغه ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند د مشال راډیو افغان څانګې سره په یو ځانګړې مرکه کې که څه هم ټینګار وکړ چې روان میلادي کال به جګړه زور واخلي خو زیاتوي چې طالبان د نورو کلونو په پرتله کمزوري شوي دي. کلیفلند دا هم وویل افغان امنیتي ځواکونه به سږ کال د جګړې په ډګر کې یوازې نه وي او په درنو جدیدو وسلو به سنبال وي. د افغانستان د سینټ مشر د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ سرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګرځولې ده. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې له روسانو څخه وغوښتل چې د دوی د هیواد نامنیو نه ګټه پورته نه کړي او باید د دوی په خاوره له امریکا سره جګړه ونه کړي. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا خبري اجان سره په یوه مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی وو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي وروستۍ سرګندونې په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت چې په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت ښودلې د افغانستان په چارو کې مداخلت ګرځولې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د قرغیزستان چارواکي وایي دوی له ترکی سره د هغه ممکنه بریدګر د شناخت معلومولو په اړه کار کوي چې د نوي کال په شپې د استنبول په یونایټ کلب په ډزو کې 9 کسان وجلی وو. د قرغیزستان د ملي امنیت ویان راحت سلیمانوف ته مشال د خبر مرکزي سانګیتا نن د نهي پورز ویلي دوی د هغه تند پاسپورت فوټو معلومات کوي چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی. حمله کوونکي په رینا نایټ کلب پر خلکو د ډزو وروسته تختیدلې دي. ترکی چارواکي وایي دوی د حمله کوونکي د ګوتو نخې موندلې دي او ډېر زر به د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي. د فرانس ولسمشر وایي په عراق کې د دې هیواد ځواکونو کار د فرانس په خاوره د داعش د بریدونو مخنیوی دی. فرانسوا اولاند د عراق یوې پوځي اډې کې له میشتو فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې وویل په دې هیواد کې د ترهګرو پر ضد عملیات فرانس د ترهګرۍ له ګواښه خوندي کوي. اولاند پرون د ګل پورس بغداد ته ورسید. نوموړي هلته له فرانسوي سرتیرو سره سره د عراق ولسمشر فواد معصوم او د عراق له وزیر اعظم حیدر العبادی سره هم ولیدل. او بل خبردار چې د عراق په شمالي ښار سمارا کې په یو پولیس سټیشن په یوه حمله کې 3 پولیسان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي څلورو وسوالو چې ځانمرګي جیکټونه په غاړه وو په متوکل ضلع کې پرون ناوخته په یو پولیس سټیشن حمله وکړه. اسلامي دولت وسوالې ډلې د دغه حملې ذمہواري منلې ده او اوس هم د موسم حال او کرنسۍ وبي د احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 103 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 40 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاونډ 102 روپۍ او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ 50 پیسې او 90 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 306 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 303 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټي په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان مرکزی حکومت ویلي په هیواد کې د سرشمیرنې چارې به په راتلونکي مارچ میاشت کې پیل شي. د چارې شنونکي وایي یو حکومت یوازې د سرشمیرنې د پایلو په رڼا کې کولی شي وګړو ته ښه خدمتونه برابر کړي.
کم یو سوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیات ضرورت دی، نو بنیادی معلومات چې راځي هغه هم د دې مردم شمارې نه راځي.
د بلوچستان په کوټه کې د پولیو ضد ورځنی کمپاین نن په دویم ورځ هم دوام درلود. د پولیو ضد حکومتي ادارې او چارواکي اندېښمن دي چې ګواکې کوټې ته له سند او افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ له وجې به دوی ونشي کړی د پولیو وایرس ژر او په بشپړ توګه له منځه یوسي. او د شمالي وزیرستان هغه خلک چې د کټوالۍ ژوند یې پای ته رسېدلی او دا مهال خپل کورونو ته ستانه کړل شوي دي وایي د یخنۍ ورځې شپې تر شنه اسمان لاندې تېروي.
سردی موسم ده، چا سره د انجوز یونین ترپال شته و داس وخت خمیز دا وي چې لغل یا نه وي په چاره دې خلک چې دلته څه بندیباس نه وای نیولا.
تر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنۍ موضوع ده. پاکستان د شماریاتو اداره وایي په دې هیواد کې به د سرشمیرنې چارې په راتلونکي مارچ میاشت کې په مرحله وار توګه پیل شي. د دې ادارې په خبره د خیبر پختونخوا پیښور او مردان ضلع به د سرشمیرنې په اولنۍ او قبایلي سیمه به په دویمه مرحله کې شاملې وي. تفصیل اسلام آباد احمد الله را کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې مشر آصف باجوا د ګل پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سرشمیرنې لومړۍ مرحله به د 15 مارچ نه شروع کیږي چې پکې به د خیبر پختونخوا په پیښور او مردان د پنجاب صوبې په لاهور فیصل آباد سرګودا او ډیرا غازی خان د سند صوبې په کراچۍ حیدرآباد او میرپور خاص او د بلوچستان په کوټې ژوب سیبی او مکران کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کولی شي. د نوموړي وینا وه چې په سرخار اسلام آباد کې به هم سرشمیرنه په لومبئی مرحله کی کیگی او په دویمه مرحله کې به په قبایلی سیمو پاکستان د انتظام لاندې کشمیر گلگت بلتستان او د صوبو په پاتو برخو کې به سرشمیرنه کولی شي. د ذکر ده چې مرکزی حکومت 2018 کال کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې کولو فیصله کړې وه خو د ځینې وجوهاتو په وجه یې دا شمیرنه بیا وځنډوله. خو د پاکستان سپریم کورټ د دې معاملې نوټس اخیستو وروستو وفاقي حکومت ته ویلي وو چې د روان کال مارچ میاشت نه دې سرشمیرنه شروع کړي او په دوه میاشتو کې دې سرته ورسوي. په پیښور پونتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر سید محمد عاصم په ملک کې د سرشمیرنې د اهمیت په حق لوایي.
دا خو لکه یو ډېر زیات ضروري عمل دی. د دې نه بغیر خو ته سوچ هم نشي کولای چې ته به څنګه ډیسایډ کړې چې ستا د ملک په کمی هو حصه کې چاته څومره فنډس پکار دي. ایون دا چې یو کال هم ډیلی شي نو ډېر زیات نقصان وي، لکه چې ستا ټول پلاننګ عمل چې بیا په چکو چلیږي. د مملکت څومره د مختلف امور دي، هغې کې منصوبه بندي ده، کم یو صوبې ته څه پکار دي، کم یو ایریا کې زیات ضرورت دی، نو هغې ټولو بنیادی معلومات
چې راځي هغه هم د دې مردم شمارې نه راځي. د یادونه دا چې په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په 1998 کې شوې و او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی 1.5 کروڑ نه زیاته ښودلې شوې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین نن په دویم ورځ هم دوام درلود. د چارواکو په وینا د بلوچستان کوټې او نور یو شمېر سیمو ته له سند صوبې او همداراز له افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ له وجې اندېښنه ده چې د پولیو ضد کمپاین اغېزمن شي. چارواکي همداراز وایي د پولیو ضد کمپاین پر مهال ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
په کوټه ولسوالۍ کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین نن دویمه ورځ هم روان وو. دغه 15 ورځنی کمپاین به د جمعې په ورځ وسرته ورسیږي. په کمپاین کې د 400,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو اهداف ټاکل شوی دي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر سید فیصل احمد ویلی دی چې دا ځانګړی کمپاین به د ولسوالۍ په یو کم 40 یونین کونسلانو کې کیږي. شریف کاکړ زیاته کړه په کار دی چې ټول خلک خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
موږ ګورته سه په کار دی چې د پولیو ورکو دا کوچنیانو ته دا ډېره غټه بیماری ده. موږ په کار دی چې دا بیماری سره موږ ځان جوړا وکړو او د خلکو سره چې دوی مرسته وکړو. کله چې دوی راسي اکثره موږ په کلي کې په کورو کې داسې زنانې او داسې خلک شته چې موږ دا پولیو نه ورکو، دا چې دوی نقصان لري. خو موږ دا ګورته سه خواست دی چې دا نه نقصان لري نه انشاءالله تعالی دا هیڅ نقصان نه رسي، دا پایده پایده ده. دا کم خلک چې دوی نه ورکوي دا اوس موږ دا ریکوست دی چې دا خلکو ورکی دا پولیو دا کوچنیانو دا پولیو ورکی چې دا بیماری چې دا هر څه چې دی انشاءالله تعالی چې دی دا ګرد بیماری چې دی د سورکیر دا پولیو غا نو انشاءالله موږ بچان به ګرد تندرستی.
د پولیو د کمپاین پر مهال د کارکونکو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او د ضلع په اساسو برخو کې د پولیسو تر څنګ سره دي عسکر هم ګزما کوي. دلته د روغتیا چارواکي په دې باور دي چې د بلوچستان لپاره به نوی کال د پولیو څخه پاک وي. دا ځکه چې تیر کال په ټوله صوبه کې د پولیو د ناروغۍ څخه یوازې یو ماشوم معذوره شوی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د یو شمیر سیمو په ځانګړې توګه د علي خېلو خلک د تخېلو پر سړک دوی په خبره چې دوی دغلته په ډاګه ژوند کوي پر دغه سړک پراته دي. دوی وایي حکومت خپلو کورونو ته د ستنولو پر مهال یو څه پیسې ورکړي، خو په خبره چې دغه پیسې دوی د ړنګکل شو کورونو د بیرته رغولو لپاره ناکافي دي، او ځکه نو دوی مجبور دي چې په دې یخ یخنۍ کې تر شنه آسمان لاندې ژوند وکړي. چارواکي بیا وایي دغو خلکو سره د نورو مرستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
شمالی وزیرستان د تخیل سړک باندې پراته علی خیل او خواوشا سیمې خلک چې نږدې ورځو کې واپس ستانه شوي، د دوی په وینا قریبا 1500 کورونو باندې مشتمل ټول کلی د عملیاتو پر مهال ړنګ شوي او له سخت مشکل سره مخ دي چې د ملبې لره کولو هم زیاتره خلک وس نه لري. دوی وایي د سخت مالی تاوانونو سره مخ شوي او دولت نه خصوصي پاملرنه غواړي. چه دا دوی پا وینا ډیرای خلک د شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي.
حبیب خان خو جواد لیدل شي آج یې دمره بدتر ده چې د وشاله نه ده په واجه دی چې جوړول خو دا لرې غونده خبره ده چې جوړېږي، خو دمره ملبې مې څنګه پرتې دي چې د ملبې مې څنګه داس گنجایش نشته چې میز د ملبه وبوسي چیرته او دغه خپل کیری نه وپېژني او د پېژنګلۍ نه میز نستلی دي په دا چې میز د کیری نه سره لګولې دي. اس ګاډوډ پروته دي، سردی موسم ده، بچون په سردی شي دي، شزینا په سردی شي دي، بالکل د شنه اسمون په خوده غاس پروته دي. د ستریتا چا سره خیمه شته، ټاټ شته او ټینټ شته، چا سره نشته، چا سره د انجوز یونیم ترپال شته. په داس وخت شخ میز دا وی چې لغل یا نه په چاره دي خلک چې دلته څه بندیباس نه وایني ولا د خپل حکومت نه دا درخواست د ایله دو چې د خلک سره پیرا پیرا ملاتړ وکړو.
زه عبد الحفیظ خبره کوم. مشته د ضرب عزه په واجه باندې ډېر سخت تکلیف را سي، د مشت کې رینا ټولو ړنګ شوي دي. میزه کول آسمان بند پروته یې لوندې د ټینټې دغه میزه هسه بندي باز غا نشته چې میز سره د ټینټې دغه امداد وشي. میزه د بال باچو د سورنا د بارونانه د ګردینه د غانه چې لشکي په امن شي میزه د 400000 سه باوجي لکه چې دا دی وکر او ته دا غا کسه د په خو په کېری نه دا به دا مال په داری په بند نه واپس کی نه چګیږي نه سپې پشي کمیشت دا ما وزاز یو تکړه میز د ډیر شکر گزار وي.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو هم دغه کلی خلکو په غوښتنه د سیمې دوره کړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی د دوی د توانونو معاینه او د دوی فریاد اوریدونه پس متاثره خلکو ته یقین ورکړو چې څومره هم د پولیټیکل انتظامیه په وس کې وي له دوی سره به امداد کړي او متعلقه نورو محکمو نه به هم د دوی حق غواړي.
ستاسو جرګه به هم وي، زه به خپل کاست لرم، زه به خپل لیټر د سره تیاروم په افیشل طریقه باندې بل دوی ځخه دا ریکوست کو چې کله به زلته تیر دلم زه حیران شم دا خلک موږ څنګه راولو. خو د خدای فضل دی دا خلک نن ټول را رسیدلی. نو تاسو به موږ په دې کې موږ گزاره کوي. تاسو علاقې ښه زیات خراب شوی دی، موږ په دې برخه سروې هم شروع کړي. دا سې نس زما کور نه ودان شوی، زه دم په اوربلی باندې وایم. اول حق دا غ جوړی چې چا کور غ سوی. نو تاسو هغه کور نه ماته وشه
شمالی وزیرستان کے ضرب عزب عملیاتوں پر محال مختلف سیموں کے کورونا زیان من شوی چه دولت اوس ورتا دا مکمل ڈنگ شوی کور پسر سلور لکا او لگ ڈنگ شوی کور پسر یو لکو شپیتا زرا روپے ورکوی. خود دغا متاثر خلق وائی چه پا دغا امداد سرا دا دوی ڈنگ شوی کورونو ملبا لرکول هم گران دی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د باجول جنسای د چارمنګ کوډګي سیمې به کورکل شوی خلک وایي له پوځي عملیاتو مخکې په خپل وطن کې د خانانو زمکي کرلې او ژوندې ور باندې کاوه، خو چې د حکومت په امر له خپل سیمو وتل نو سه دغه خلک خپل کورونو ته نه پرېږدي. د دې کډوالو په وینا اوس هم د یادې سیمې شاوخوا 200 کورونه د جلوزو په کډوالو کې هم کې د بیکورې ژوند کوي. دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې لګ تر لګه د دوی د بیجاړ کړل شو کورونو تاوان ورته ورکی. لپی خورا شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
دا قبایلی سیمی باجوړ ایجنسی چارمنګ کوټکی سیمی اوسیدونکي چې دا وخم جلوزو کیمپ کې د بیکورې ژوند کوي وای چې دغه کیمپ کې خوشا 200 کورونه داسې دي چې په خپل سیمو کې د غریبۍ او ځمکو نه لرلو لوجه د 1300 کالو راسي د غټو مالکانو په ځمکو میشته وو او هم دغوی په جیدادونو یې ځان لپاره کورونه جوړ کړي وو. خو د دوی په وینا په 2010 کې د واپسې وروسته دغه مالکانو دوی ته په دغه ځمکو د راتلو نه انکار کړی دی. په جلوزو کیمپ کې بیکوره شوی خان بهادر وایي
کورونه زموږ باندې واپس نشو تلې خانان علاقه زمونږ په کورونو باندې قابض دي و دوباره مونږ دسې په ډاګه باندې پاتې یو مونږ په دسې ډاګه ناست یو حکومت دا پیسې د هغه باندې ورکوي د کور مایزه چې چا کور ران شوی کورونه زمونږ ران شوي ځمکه باندې وکیل خو مونږ نه یو ځکه چې کورونه آبادي مونږ جوړه کړې ده
دوی زیاتوي په 2008 کې شروع شوې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د دوی کورونه او سامانونه په مکمله توګه تباه شو نو باید حکومت دوی ته د دغه سامانونو او د کورونو ورانولو معاوضه ورکړي یو بل کډوال بخت روان وایي مناسب خان اجی چې هم پجلوزو کیمپ کې جون کوي وای چې د حکومت په حکم یې خپل کورونه پرې خو دی وو خو له هم د حکومت دوی ته تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده کړې ولی هم پدې اړم چې کله دا باجوړ ایجنسی د قومي اسمبلی او د سینټ غړو سره تماس ونیول نو هغوی په دې ستونزه د خبرو نه ډډه وکړه ولی د باجوړ ایجنسی د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان نم وپوښتل نو هغوی ویل
نو 17 لاکھ آبادی دا بده 17 لاکھ آبادی کی چکم دے نو 10,000 کسان بده سنی چا غد خپل کو فو د خپل زمو کو خوندان دی نو ټول خلکم دغه ملکانو خلانو آبانو سره وسیږي چې دی علاقه تراشی آلتا یو رواج چې څوک د چا په کوټه کې وسیږي د دې سره د چا څخه دښمنی کو نشته دی ته هم خلک کوټه ورکی کدی راشي په دې وس به نشته نه پیڅه پابندی شته دی
د پاملله چې 2000 اتم کې بابا جوړ ایجنسی کې د وسلواله پزت پوزي عملیات پیل شو چې لوجه د بابا جوړ اوسیدونکو دها سیمو به کور شو ولې 2010 کې بیا دا من پزې کېدو ورستو دغه به کور شو واپس عمل سرته رسیدلې وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د مومندو د پلانګار سیمې د سیرای کلی د پرایمری سکول زده کوونکي د دوی لپاره د څښلو د اوبو د نشتوالي له ستونزې سر ټکوي د زده کوونکو په خبره دوی مجبور دي چې د کلی له کورونو په بالټیو کې اوبه سکول ته یوسي د یاد سکول استادان وایي حکومت یې د اوبو د نشتوالي ترڅنګ له خپلو یو شمېر نور ستونزو خبر کړی خو په خبره یې چې د حل لپاره تر اوسه هیڅ اقدام نه دی شوی شانواز ترکزی معلومات راکوي
د هلکانو د سرکاري پرایمري سکول سیرای پلانګار محمد ماشومان غوښتنه کوي چې حکومت دې باید د هغوی د سکول د اوبو میز کورسای او د کوټو جوړولو بندوبست وکړي یاد سرکاري سکول د لوی سړک په غاړه په جګه غونډه جوړ دی چې د نږدې او لري کورونو یو نیم سل پورې ماشومان پکې سبق وایي
زما حمیدالله زه پنځم کلاس کې زموږ سکول کې یو دا مسله ده چې کمرې مونږ سره دوه دي یو کې پایو کلاس والې کې یو کې فور اوبه ختم شي مونږ سار کې لاړ شو بیا بوتل یو بالټي کولر وال به راوړو مونږ سه استادان او چوکیدار هم زی او مونږ په خپل هم یو کوم مات سه دغه نشته چې ټاټونه راوړي ولا یا چیر یا بنچ ولا راوړي
یو بل ماشوم وای چې دغه سکول کې لیټرین هم نشته او بل دا چې باران نه د پټېدو او د ګرمۍ لپاره پکې د برانډې یا د سوري بندوبست هم نشته
ما اوې خان زه پینځم کې نو استاد بس لا نشته ټاټونه دي نه کرسي نشته بنچونه نشته دغه درې دی په دغه باندې نشي ګرمۍ کې وځي دغه ګرمۍ ته نشي نه بار
د سکول مشر استاد رحمت دراز خان ول چې هغه حکومتي چارواکو سره ټول ستونزې شریکي کړي
موږ غبار بار لګه دا اپلیکیشن سکړي د خپل دفتر ته خپل چې کوم پروجیکټ سره شي خو اوس پر هغه باندې لاس اول درامته نه ده شوی په کلی کې موږ وسخ کمې دي بعض کورونو کې لکه کویان کې وبکمې دي موږ کول راډکو خو بس لسته منټه پس د خو مشومان دي هغه بیا ختم شي دا غنه مجبورن دا خبره چې موږ په اوړي کې چټي د مشومان او د سختې ترمخه په وخت کو
او یاد دی چې د سیرای د سرکاري سکول سره نږدې کوم بل سرکاري سکول هم نشته نو زیاتره مشومان هم د سکول ته راځي چې د استادانو شمیر پکې پورا دی شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانغار
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی هغه افغان کډوال چې په دغه سره کې د پاکستان حکومت د فشار له وجې کونړ ته ستانه شوی وای لګن ستوند سر مخامخ تي او هیڅوک نشته چې ور سره مرستو ته حاضر شي خو په یاد ولایت کې د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي د دغه ستنو شو کډوالو ته د سرپنا برابرولو په مخه کارونه پیل کړی دي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
کونړ ته راستانه شوی کډوال وای نږدې څلوېښت کال یې په پاکستان کې تیر کړل. هلته یې ښه کاروبار جوړو، خو کله چې د افغان حکومت او پاکستاني چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شول نو پاکستان هلته په پرتو افغان کډوالو ځمکه سور تنور کړ او په زور یې له خپلې خاورې راوویستل.
زما نوم محمد حنیف دی، د ننګلام د ماڼنګي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تقریبا اته دېرش کاله پاکستان کې د هجرت په دوران کی زندگی تیرا کړل. په کورونو باندې چاپی لګیدل، موږ سره اسناد نو ناغه موږ ته اعلان وکړ چې خلک چې اسناد نه لري د مهاجرت هغه باید پاکستان پرې دی ولاړ شي. نو دغه اعلان په اساس د پولیسو تنګولو په اساس باندې موږ راول خپل وطن ته، افغانستان ته.
دوی وای خپل وطن ته راغلی ژمې دی او سرپناه نه لري، چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
لوی مشکل زموږ سرپناه ده، زموږ د خوراکي موادو نشواله ده او زموږ د کارونو نشواله ده. د کور جوړول څه ذریعت نه لرو، ځمکه نه لرو، قوم نه، او د ټولو هغه ثروتمندونه چې په دنیا کې د انساني همدردي لري، انساني چغې وایي، د هغې نه زما د اپیل او خواهش ده چې هغه موږ سره کومکونه وکړي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی د مهاجرینو ټول ستونزې مرکزی دولت او مرستندویه ټولنو ته رسولی دي، او د کورونو جوړولو د پاره ورته په خاص کونړ ولسوالۍ کې یو اندازه ځمکه هم ځانګړې کړې.
زه انجینر شفیق الله مومن، د کونړ د مهاجرینو چا رئیس. کونړ ولایت کې مونږ تقریبا 2016 کې کډوال لرو، پاکستان څخه چې راغلي دي. فعلاً د پاره 3000 جریبه ځمکه په خاص کونړ کې د راستنیدونکو مهاجرینو او بې ځای شویو مهاجرینو لپاره خارګوټه ځمکه ورکړل شوې ده.
د یادونې وړ ده چې د کونړ په څیر په ننګرهار او د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم له پاکستان څخه راغلي کډوال او د امنیتي ستونزو له امله کور دننه زیات بې کوره شوي کسان شین اسمان لاندې په یخه هوا کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دغه کډوال وایي کومکونه هغو خلکو ته رسیږي چې څوک واسطې ولري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سینټ یوې کمیټې د هندو میرج بل په نوم د قانوني وتره منظور کړه چې مخه په پاکستان کې میشتو هندوانو ته له حکومت سره د خپلو ودونو راجسترولو او یا هم د هغو د ختمولو په چارو کې د اسانتیاو برابرول دي. رفت انجم له اسلام آباد نور معلومات راکوي.
د ګلپورز د سینټ د بشري حقوقو کمیټې غونډه د نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه، چې پکې په هندو میرج بل بحث وشو او د سینټ غړو بل د پاکستان آئین مطابق وګرځولو. د یادې کمیټې مشر نسرین جلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دې بل وروسته به د هندو ټولنې ډېرې اندېښنې ختمې شي او د دې بل تر لاندې هندوانو ټولنه به اوس خپل ودونه رجسټر کولی شي او طلاق اخیستو لپاره به عدالت سره رابطه کولی شي. د نوموړي په وینا چې بل مطابق د 13 کالونو کم عمر په ودونو به هم بندیز وي.
هندو
لو ہے اور صرف خاص خبر ہے دادا چدا شخصی ہندو قانون دے اور دا صرف دا ہندوانو سره تعلق لري. پدی کی یو ہندو حلق یا جنہیں دا تلس کالو نمخ کی وعدہ نشی کولے اور دویما مهم خبر ہے پکی دادا چھ اوز با ہندو خزو خاون تا دا وعدہ پنزلس رزو کی دن نا پل وعدہ رجسٹر کول وی چھ کم اول نو دا بل دا ہندوانو سره تعلق لري اور ما گوی جوڑ کرے ما تنے لگی چھ پدی بل بل چاہتا سے اعتراض وی
کسی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے.
بل پلو دا اقلیتو اور ہندوانو حقونو لپارہ کارکون کی کپل شرما مشال لڑیو تو ویل چې هندو ټولنې تیر اویا کال راهیسې کوم کوششونه کول نو هغه ته عملی شکل ورکړې شو. دې سره باندې یوازې هندو ورولۍ ته بلکې هندو ښځو ته په خصوصي توګه تحفظ ملاو شي او په زور د مذهب بدلون او د واده کولو پیښو کې به هم کمی راشي. نو اوس حکومت له پکار ده چې دا بل زر عملی کړي.
په
دې کې زموږ لپاره تحفظ دا دی، لکه اول به زموږ ودونه نه رجسټر کېدل. مثلا یو هندو واده شوی جینۍ ده او که هغه څوک په زور او یا پر مذهب بدلولو یا ورسره د واده کوشش کوي نو دې سره به د دې قسمه ودونو مخنیوي کیږي. نو داسې به اوس زمونږ ودونه رجسټر کیږي نو موږ سره به یو ثبوت وي، لکه څنګه چې مسلمانانو سره نکاح نامه وي.
هندو میرج بل یا د هندوانو د واده بل 2014 د شک ولسم تر لاندې یو هندو کونډه به د خاوند مرګ نه شپږ میاشتې پس دویم واده هم کولی شي چې کوم مخکې ممکن نه وو. یاد دې وي قومي اسمبلې د ستمبر میاشت 2014 کې دا بل منظور کړی. د سینټ کمیټې وروسته به دا بل د سینټ نه هم منظور شي او داسې به دې ته د یو ایکټ حیثیت ورکړی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کېدونکې د اوریدونکو د فرخندې صدنا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سږ کال د مارچ 15 نه بعد د سرشمیرنې لومړی پړاو د خیبر پختونخوا نه پیلېږي. د ادارې تر مخه د سرشمیرنې لومړی پړاو به له مردان، پېښور او په بلوچستان کې له کوټې، ژوب، سیبي او مکران نه پیلېږي. د پاکستان سینټ یوې کمیټې د هندوانو د ودونو بل په زیاتو رایو منظور کړی دی. د هندوانو د ودونو د 2018 کال بل تر مخه به هندوان د ودونو رېجستریشن او د واده وروسته د بېلېدو طلاق لپاره اوس عدالت ته تللی شي. د شمالي وزیرستان د یو شمېر کلو، خاص کر د علي خېلو اوسېدونکي وایي په سیمه کې د 2500 کورونه وو چې ټول اړنګ شوي دي، اوس تملبې د اوچتولو وس هم نه لري. په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي په کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین دوام لري چې په کې به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت بیان وایي په نیمې کال کې به افغان ځواکونه د جدیدو وسلو سره نور هم مضبوطوي چې وسلوال به یې د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د سینټ مشر د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر قابلو خروستي سرګندوري د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګرځولې ده. دغه هیواد لپاره د روس ځانګړي استازي د ترکی له اناتولیا خبري اجان سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو مخالفت کړی وو. د کرغستان چارواکي وایي دوی له ترکی سره د هغه ممکنه بریدګر د شناخت معلومولو په اړه کار کوي چې د نوي کال په شپې د استنبول په یونایټ کلب په ډزو کې 9 کسان وژلي وو. ترکی چارواکي وایي دوی د حمله کوونکي د ګوتو نخې موندلې دي او ډېر ژر به د هغه په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي. د فرانس ولسمشر وایي په عراق کې د دې هیواد ځواکونو کار د فرانس په خاوره د داعش د بریدونو مخنیوی دی. فرانس وا اولاند د عراق کې پوځي اډې کې لمیشتو فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې وویل په دې هیواد کې د ترهګرو پر ضد عملیات فرانس د ترهګرۍ له ګواښه خوندي کوي. او د عراق په شمالي خار سمارا کې په پولیس سټیشن په وهمله کې 3 پولیسان وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي سلور وستوالو چې ځانمرګي جیکټونه په غاړه وو په متوکل ضلع کې پرون ناوخته په پولیس سټیشن حمله وکړه. په دغه حمله کې سلور پولیس ژوبل هم دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفعت انجماورو.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د نوې کال په ډومبه ورځ اولس د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ شو. په ګوجراواله، ګجرات، منډي، بهاودین، شیخوپور، پنډه او نور خارونو کې تیر ورځ د بجلی لوډ شیډنګ سره سره اولس د ګیس لوډ شیډنګ سره هم مخ وو. او په دې لړ کې ډېر ځایونو کې د اولس لخوا احتجاجونه هم وشو. داری وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د ډېرې مودې راهیسې بارانونه نه دي شوي. د سلوا دي چې په ډیمونو کې د اوبو کمې دي او په ډیمونو کې چې اوبه نه وي نو د دې اثر په بجلی پرېوځي. خو د بجلی لګښت او پیداوار اندازه لګول د منصوبو جوړونکو کار دی. چې که بارانونه کم کیږي یا پر وخت نه کیږي نو په ډیمونو کې د کم اوبو متبادل مسوي. ادارې زیاتوي چې په فیصل آباد هم د صنعتي ښار کې یو شمېر کارخانه او فیکټریانه بندې پرتې دي او په زرګونو مزدوران بیروزګاره ګرځي. بل خوا په کورونو کې ښځو ته اخلی پخلی کول ګران شوي او ولس خپل ضرورت پوره کولو لپاره په ګرانه بیا ایل پی جی ګیس او په لرګو اخیستو مجبور دي. ادارې اخلي کې وایي چې حکومت له پکار ده چې پر وخت د دې بحران اندازه دې ولګوي او د دې د مخنیوي لپاره دې مؤثره منصوبه بندي جوړه کړي او د دې قسمه مسلو دې په مکمله توګه حل روباسي. مشر وسمان بخپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې سمودا خراري نه پس تخریب کار عناصر یو ځل بیا د فرنټیر کور گاډې په نخه کړي چې په کې د اف سي اهلکارانو په شمول شپږ کسان زخمیان شوي. ادارې زیاتوي چې په بلوچستان کې وخت پر وخت طرح غره پیښې د سی پی ایکس سره تړل به غلط نه وي ځکه چې هند خپل هر یو کوشش کړي چې دا منصوبه کامیاب نشي او په درګاه شانورانی حمله کول د دې یقیني ثبوت دی. ادارې زیاتوي چې د هند استخباراتي ادارې را د جاسوسانو گرفتاری نه پس په دې کې هیڅ شک نه دی لرل پکار چې بلوچستان کې را پیښې پیخو کی ہند استخباراتی ادارے را او افغانستان کے موجود وسلہ والو سره پخپل د بلوچستان ځینې خلک ملاو دي کوم چې په ګډه سره دا حمله کوي او بیا داغه روس د دې ذمہواری قبلوي. اداري پوینا چې په بلوچستان کې د مکمل امن راوسو لپاره شی ګامونه د اطمینان وړ خو دي خو دا سي وړو وړو پیخو مخنیوي لا پاتې دي او د دې مقصد پوره کولو لپاره تنظیمي ګامونو سره سره حکومت ته په سیاسي توګه د دې ځای د خلکو احساس محرومي ختمولو او د دې مسلو حل کولو ته توجه پکار ده او چې بلوچ ولس د دوی حق ورکړي شي نو دا غو نبا په سکون شي او هغې نه پس به ولس د حکومت سره په مرستو کولو راضي وي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د میشتو افغان الاصل امریکایانو پر ستونزو او فارن افیرز مجلې بیا د ایران حکومت دغه اعلان په اړه لیکنه خبره کړې چې ویلي دي په شام او یمن کې د سمندري ځواک مرکزونه جوړوي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له اسرار العالم مومن دا ورو
ای پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا کالیفورنیا ایالت د هغو افغان کډوالو مرکز ګرځیدل چې لدې کابل ورته ځانګړي ویزی ورکړل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو ضد جنگیدونکو نړیوال ائتلافي ځواکونو لپاره خدمات ترسره کړي. خو په امریکا کې د دې کډوالو ژوند لا هم په سمه توګه نه دی روان شوی. د افغان نژاد امریکایان چې په خوانی ژباړونکي انجینران او ډاکټران دي په ارزان بیا کورونو کې ژوند کوي. د لږو وظیفو نوکری لري او تر ټولو غټه ستونزه یې دا ده چې لا یې هم په ذهنونو د جنگونو اثرات دي او د ذهني ناروغیو په ګډون یو شمېر طبي ستونزې لري. دا خبرې د سیکرامنټو بی په نامه ورځپاڼې رپورټ کړي. په دې کډوالو کې یو فیصل رازمل دی چې پخوا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جنگیدونکو امریکایي سرتیرو ترجمان وو او اوس د کالیفورنیا په مرکز سیکرامنټو کې ژوند کوي. رازمل په کال 2015 کې د سیکرامنټو په سیمه کې د خپل کور مخې ته یو حملهور پر مخ په روشنایي مرمیو وویشتو چې له کبله یې د نوموړي د یوې سترګې نظر لاړې. د دې حملې تور په یاد سیمه کې په یو هلک لګول شوی چې عمر یې لا 13 کلو کم دی او پر ضد یې لا هم مقدمه نه ده پیل شوې. لدې مخکې رازمل په یو شاپینګ مال کې د سکیورټی ګارد دنده ترسره کوله. په ګیس سټېشن کې یې هم کار کړی. لوخي وینځلی او د ټیکسي چلولو هڅه کوي. خدا چې نوموړی په یو سترګه ړوند دی او ځینې ناروغي لري نو ځکه یو روزګار په مستقله توګه جاري نشي ساتلی. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي په وروستۍ نومبر میاشت کې ایران یو ناڅاپي اعلان وکړ چې دوی په شام او یمن کې د سمندري ځواک مرکزونه جوړوي. وروسته د خبر پر اساس یوې ایرانۍ سرکاري ورځپاڼې وړاندیز وکړ چې دا ګام به د اټومي طاقت نه لس چنده زیات خوي. له اوږد وخت راهیسې ایران په دې لټه کې دی چې د یو سیمه ییز طاقت په توګه راپورته شي او دې مقام ته د رسیدو لپاره په نورو هیوادونو کې د سمندري ځواک مرکزونه جوړول ډیر مهم دي. همدارز دا لومړی ځل دی چې ایران له خپلو پولو بهر د دا قسمه مرکزونو جوړولو اراده په رسمي توګه په ډاګه کړه. په دې وروستیو کې د باب المندب پیښې د یمن په جګړه کې د سمندري ځواک مرکزونو جوړول اهمیت نور هم زیات کړی. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یمن کې ایرانۍ ملاتړو حوثي یاغیانو په باب المندب سیمه کې د متحده عرب اماراتو یوه کښتۍ په هغو میزایلو په نښه کړه چې ایران ورته ورکړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شامی یاغیانو ډلو په داسې حال کې د امن مذاکراتو درولو اعلان کړی چې دوی په خبره حکومتي ځواکونو د ډزبندۍ د موافقتنامې باوجود ډزې جاری ساتلې دي. باید وویل شي د تیرې دسمبر میاشت پر 13 د روس او ترکیې په منځګړیتوب په شام کې د اوربند موافقه وشوه. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ملیحې امیرزاده اورو.
د شام یاغیانو ډلو د جنوري پر دویمه اعلان وکړ چې د روس په منځګړتوب د امن پاړه مذاکرات دروي ځکه چې په خبره د شام حکومت د ډسبندۍ په څلور ورځني توافق کې خلاف ورزي کړې دي. د شام حکومتي ځواکونو د جنوري پر دویمه په داسې حال کې د دمشق او حلب خواوشا بریدونه زیات کړ چې د ښارونو د اوبو رسدې خوندي کول غوښتل. د یاغیانو ډلو په یو بیان کې ویل چې د پوز او ایران ملاتړ لرونکي ملیشي که په کومه سیمه کې پرمختګ وکړ نو د سولې خبرو اترو لپاره د هلو ځلو ختمېدو ترڅنګ د روس او ترکیې په منځګړتوب د دسمبر 13 د ډزبندۍ توافق به هم اغېزمن شي. د یاغیانو یو شمېر ډلو په یو دستخط شوي بیان کې ویلي چې د شام حکومت او ملګرو یې ډزبندۍ نه ده ودرولې او په لویه پیمانه د سرغړونو په کولو سره د سلګونو انسانانو ژوند ته ګواښ ورپېښ کړی دی. روس او ترکی هلې ځلې کوي چې روانه میاشت د قزاقستان په مرکز استانه کې امن مذاکرات وشي. د تیرونی په پای کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د دغو کوششونو تایید کړی دی. خو د ډزبندۍ وروسته موافقه هم د تیرو هغو په شان کمزورې ثابته شوې چې د اوربند باوجود هم په ځینو سیمو کې د تشدد پیښو دوام وکړ. د یاغیانو ډلو د روس کردار تر پوښتنې لاندې راوستو چې آیا د شام حکومتي ځواکونو باندې د اثر صلاحیت لري که څنګه، او دا هم چې آیا ایرانی ملګري د ډزبندۍ توافق باندې عمل کولی شي که څنګه. د یاغیانو د بیان مخې تر ټولو زیات خلاف ورزي د دمشق په شمال غربي سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د وادي برادا په سیمه کې شوې دي. د شام حکومتي ځواکونه او د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډله دغه سیمه د واپس اخستو لپاره کوششونه کوي ځکه چې دغه وادي د دمشق د اوبو د رسد مهمه سرچینه ده.
و
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اردن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی د امریکای وال سټریټ جرنال اوس پانی ولي کنه وای دا مهال روسیا په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت د هغو هڅو مخالفت کوي چې مخه د یاد سازمان له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم استل دي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکای ورسپانې وال سټریټ جرنل په خپلې یو مقاله کې په افغانستان کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره شوې د هغه امن معاهده موضوع راغستې ده چې د مخې افغان حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د وسلوالو پاړه د بندیزونو فهرست نه د حکمتیار نوم وباسي. ورسپانې د افغان او ځینې مغربي هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلي دي چې دا مهال روس په دې هڅو کې دی چې د ملګرو ملتونو دغه فهرست نه د حکمتیار نوم ونوستل شي. ورسپانه دیاتوی که دغه هڅې بریا سره مخ شوې نو پراتلونکي کې به د افغان طالبانو سره هم د امن په اړه د خبرو اترو لړۍ پر مخ بوتلو کې ستونزې رامنځته شي. د ورسپانه په خبره ګلبدین حکمتیار سره د امن لوزنامه د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې لاسلیک شوې ده او بیا نه یوازې امریکا بلکې په افغانستان کې په وسلواله مبارزه کې ښکیل ناټو سازمان هم دغه لوزنامه په افغانستان کې د رواني خونړۍ شخړې د خاتمې په لړ کې یو مهم ګام وبللو. د دغې لوزنامې د یو شک تر مخه افغان حکومت په دسمبر کې د ملګرو ملتونو نه په رسمي توګه غوښتنه وکړه چې د هغه فهرست نه چې له مخې د ګلبدین حکمتیار تړاو د وسلوالو ډلې القاعده سره ښودل شوی او پرې نړیوال بندیزونه لګېدلي دي نه وباسي. ورسپانه لیکي چې افغان حکومت ته د دې غوښتنې د ځواب لپاره د ملګرو ملتونو د قانون له مخه غړي هیوادونو سره لس ورځې مهلت وي، خو روس اوس ویلي دي چې هغوی ته نور وخت هم پکار دی چې په دې غوښتنه غور وکړي. خو دغه قوانین دا هم وایي چې که څوک د دا ډول غوښتنې مخالفت کوي نو هغوی سره شپږ میاشتې وخت وي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخروا د تیر ګل په ورځ ویلي دي چې موږ د دغه فهرست نه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویشتلو معامله حاضر سات ځنډولې ضرور ده خو بالکل بنده کړې مو نه ده. خو ورسپانه لیکي چې په دې اړه ملګرو ملتونو د څه قسمه دریځ ورکولو په اړه ځواب نه دی ورکړی. که څه هم حزب اسلامي دا مهال په افغانستان کې کوم د ذکر وړ پوځي او سیاسي اثر رسوخ نه لري، خو افغان او امریکایي چارواکي د حزب اسلامي سره شوې د امن لوزنامه په راتلونکي کې د افغان طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو په لړ کې یو داسې ګام ګڼي چې ترې ګټې ترلاسه کېدای شي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هغه هېواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت ښودلې د افغانستان په چارو کې مداخله بولي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند د مشال لړیو افغان څنګه ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو حضور د افغان حکومت په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ دی. عبدالله حنانزه تفصیل راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نشي زغملی وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد زی د سه شنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روسیه په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدنې په خاطر دا شان څرګندونې کوي. خاغلی احمد زی وویل افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه کولای شي له هر بل هیواد سره امنیتي او ستراتیژیک تړون ولري.
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا د موږ قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو موږ کولای شو چې ارتا سره استراتیژیک تړون ولرو دوی نور هدف لري فعلا طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنگي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي به خفیه کومکونه کول نو دوی غواړي چې خپلې تیری ټکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړې.
ښاغلی احمدزی وویل که چیرې روسیه له طالبانو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي افغانان به د دغه هیواد پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د کابل وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بللې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی او ویلي دی امریکا په ترکیه کې یوازې یوه اډه لري، نو په افغانستان کې ولې د لسو اډو تر څنګ نهه سترې پوځي اډې ولري؟ کابلوف ویلي امریکا دغو اډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سلو زرو پورې سرتیري راوستلی شي او زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. له دې مخکې د طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو هم د افغانستان د ملي شورا او یو شمېر نورو چارواکو غبرګون راپارولی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې، نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی وایي د افغانستان حکومت له ناټو او امریکي متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي او موږ هم د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو او کوم پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو له مخې شوي موږ به یې له مخې خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. نو دا چې موږ دلته یو دا د افغانانو غوښتنه ده. پوځي کارپوه عتیق الله امرخیل وایي په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراخېدل د دې لامل شوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ اعلان کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه کې
یو څه په نوم مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د امنیت شورا هیله مند ده چې د څلور کلن امنیتي پلان په عملي کېدو سره امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کړي. د ملي امنیت شورا د دفتر بیان تواب غورځنګ وایي له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دغه شورا لخوا په تایید شوي پلان عمل کوي. هغه د اسنادو د محرموالي له امله دغه پلان جزئیات نه شریکوي خو وایي چې د همدغه څلور کلن پلان له مخې امنیتي ځواکونه ښه پرمختګ کولی شي. واصل وصال له کابله رپورټ راکوي.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان تواب غورځنګ د سه شنبه پورسته دغه مطلب په سرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سلور کلن پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت پورته لاړ شي او د تجهیزاتو وسایطو له پلوه به هم دغه ځواکونه ښه پرمختګ وکړي.
این پلان البته از شروع سال 2017 مورد
دغه پلان د 2013 میلادي کال له شروع کېدو سره د اجرا وړ دی او هیله من یم چې د دغه پلان په پلي کېدو سره به څلور کلن ستراتیژیک امنیتي او دفاعي هدفونه ترلاسه شي.
ښاغلی غورځنګ همدارنګه وویل چې دغه پلان به د ملي شورا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له امنیتي او دفاعي کمیسیونونو سره هم شریک شي. د غورځنګ په خبره په ملي شورا کې د خلکو د استازو نظر دوی ته په دې برخه کې مهم دی. افغانستان له دې وړاندې ځانګړې امنیتي پلان نه درلود او په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیت شورا د دوشنبه پورس په یوه ناسته کې څلور کلن امنیتي پلان تایید کړ، خو پوښتنه اوس ده چې آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې دغه څلور کلن پلان عملي کړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړونې د دغه پلان پلي کول به د نړیوالو هیوادونو د مرستې پرته ستونزمن وي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل سره لدی چې دغه پلان تدوین او تایید د حکومت له لاسته راوړنو څخه غنی خو ټینګار کوي چې دغه پلان په پلي کېدو کې باید ناغړی ونه شي.
پلانونه حتمی دي یو مملکت به حتمی جوړی، خصوصا ځکه دا طویل المدت دی، کوتاه مدت دا طویل المدت د څلور کالو لپاره جوړیږي. دا د ټولنیز نظامي هم ورته ویل کېږي. په دغه پلانونو کې اردو مدرنیزي ساختن دی یا په اصطلاح د مسلح قوتونو اکمال دی، پیشرفت دوی ته نوی سلام، نوی وسایل، نوی قوایوایی دا شیان ته نظر کې نیول کېږي.
ښاغلی مرخیل هیله من دی که دغه پلان په سمه توګه عملي شي نو افغان امنیتي ځواکونه به ښه پرمختګ وکړي. د پوځي چارو کارپوهانو په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه له یو شمېر ننګونو سره په ځانګړې توګه د پرمختللو تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. خو د امنیت شورا ویان وایي چې د دغه څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
تبصره، شننه، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په سین صوبه کې د ترهګرۍ ضد ادارې پریکړه کړې چې د نفسیاتي چارو پوهانو په مرسته به د صوبې په جیلونو کې د بندي شاوخوا 300 وسلوالو د بیا بحالۍ او ذهني تربیې پروګرامونه جوړوي. د یادې څانګې مشر ثناء الله عباسي ویلي دغه کار به د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا د لارښوونو په رڼا کې کوي. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د دې ګام هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې د تربیت او بیا بحالۍ وروسته هم باید دغه کسان تر څارنې لاندې وساتل شي. لکراچی د مشال لړیو خبریال محمد عمران رپورٹ راکوي.
د پاکستانی مطبوعات تر مخه ثناء الله عباسی ویلي چې دوی د پولیسو یو 15 کسیزه ټولګي جوړی چې په ټولو صوبه کې به د قید وسلوالو پوره معلومات راغونډي او زیاته کړې ده چې دا وخت په ټولو صوبه کې د 250 تر 300 پورې وسلوال په بیلابیل جیلونو کې موجود دي. د عباسی په وینا چې دوی د کراچۍ پوهنتون د نفسیاتو د څانګې سره د یوې لوزنامې منصوبه هم لري چې داسې د نفسیاتو د پوهانو په مرسته په راتلونکي کې د بیلابیلو وسلوالو د ذهنیت جاج واخیستل شي. پر دې پریکړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا هم د خوښۍ څرګندونه شوي او د یاد کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې په تیرو وختونو کې په ګوانتانامو بې کې هم دا رنګ خلک پرېښودل شوي وو خو بیا هغوی سخت دریځې اړخ ته تلي ول. نو که داسې د سند پولیس کوي باید د خلک د خوشي کول وروستو په سارنه کې وساتل شي. دا وایي که داسې کېږي نو دا یو ښه ګام دی که هغوی د ذهني رغېدو وروستو په ټولنه کې د عامو خلکو په رنګ ژوند تیر کړي دا یو ښه او مثبته خبره ده. خو دا هم یاد ساتل پکار دي چې داسې وړاندې شوي چې امریکې په ګوانتانامو بای کې څه خلک پرېښودي وو نو هغه خلک بیا سخت دریځې اړخ ته لاړل. زما خیال دی چې دوی په نظر کې به هم دا وي چې د ذهني تربیت وروستو به دغه خلکو باندې نظر ضرور ساتلی کېږي. د ترهګرۍ ضد مبارزې څانګې چارواکي وایي چې دوی د ذهني تربیت د مرکز سره سره د ترهګرۍ د مخنیوي پوهنتون جوړولو پلان هم لري. خو په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي اختر بلوچ وایي چې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید په ښوونځیو کې ښودل کېدونکي نصاب باندې هم یو نظر واچولی شي او داسې د ذهني تربیت په پلان جوړولو کې نورې اسانتیاوې هم ترلاسه کېدای شي. دیوی بنیادی خبر دا چې موږ خپل تدریسی نصاب باندې د پوهېدو ضرورت دی. په دې د پوهېدو وروسته به موږ په دې پوه شو چې اصل ستونزه څه ده. دلته بنیادی مسله دا ده چې کوم څه خودل کېږي هم د هغې جواب اخیستل کېږي. زما په خیال د دې هر څه دپاره د ډېرو کوششونو ضرورت دی. د سند لپاره هم ضرورت په دې خبره پوهېدل دي چې څه خودل کېږي او د هغې نه بیا څه ترلاسه کېږي. په کراچۍ کې د دې وړاندې هم د سخت دریځ ډلونه متاثر شوي د دوو کسانو ذهني تربیت شوې چې لپاره یې د دغه کسانو د کورنۍ او د نفسیاتي ماهرانو نه مرسته اخیستلی شوې وه. د ترهګرۍ ضد مبارزه کوونکي څانګې د چارواکو تر مخه دغه دواړه کسان د تندرویا ډلې داعش نه متاثر شوي وو بیا په ایران کې نیولی شوي وو چې تعلق یې د کراچۍ سره وو او اوس هغوی خپل عمومي ژوند تېروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
په ننګرهار کې د خښتو په بټیو کې کارکونکي کورنۍ چې اکثره د دغو بټیو له مالکانو سره ګاڼه دي وایي د خښتو قیمتونه لوړ شوي خو د بټیو مالکان دوی ته اوس هم لږه مزدوري ورکوي. دغه مزدورانو د ستونزو غوښتنو په اړه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې په سلګونه کورنۍ د خښتو د بټیو له مالکانو سره ګرو دي او د خښتو په اچولو سره خپلو بچو ته نفقه پیدا کوي. د ګلاغا په نوم یو تن چې د خپلو سلورو بچیانو سره یو ځای د ګروي په بدل کې د خښتو په بټۍ کې کار کوي له خپل بادار نه شکایت کوي. دی وایي چې د خښتو په اچولو ورته په کم اندازه مزدوري ورکول کیږي.
ډیر مشکل دی ولا مشکل دی چې ګرانی ډیره ده او خښته تقریبا 8000 ته 8000 نه برم خرڅیږي. مخکې په 5000 و 5500 ریټ موږ تم دا 5500 شپږ سو اوس ریټ تقریبا د خښتې چې په خښتې 8000 5000 رسیدلې دي او موږ ته ریټ اوس هم هغه شپږ سو 5500 راکړي.
ګلاغه د ننګرهار له ولایتي ادارې نه غواړي چې د بټیو په مالکانو زور راوړي چې د دوی حق په سمه توګه ادا کړي. په سخرود ولسوالۍ کې په سلګونه کورنۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي چې ټولې د پیسو په مقابل کې ګرو شوي او دومره اجوره ورکول کیږي چې دوی پرې خپل ځانونو ته دوه وخته ډوډۍ پیدا کړی شي. په بټیو کې د دغو کورنیو هغه ښځینه او نارینه ماشومان چې عمرونه یې له 8 کلونو تر 14 کلونو پورې رسیږي ښوونځي ته د تګ پر ځای له خپلو پلرونو سره د خښتو د بټیو په کارونو بوخت دي چې د خښتو د اچولو ټاکلی حد پوره کړي. د عمرګل په نوم یو تن ماشوم چې خپل عمر یې 9 کلن ښودلو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نه یو غټ ورور مې دغه کار کوي، یو بل ورور مې دغه هلته ځان ته کار کوي، او ما نه بل وړوکی ورور مې د تره مې زامن نشته کنه، هغه ته مې پلار ورکړی وای زه هغه سره کار کوم.
هڅه مو وکړه چې د خښتو د بټیو له مالکانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. کله چې مو د خښتو په بټیو کې د مزدورانو ستونزې او غوښتنې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد سره شریکې کړې، هغه په ځواب کې وویل:
که چیرته کاریګر یو اتاکو نسی نو د ورځې زر خښتې به جوړي، که چیرته دوه اتاکو ته ضرورت و 2000 خښتې به جوړي، که چیرته درې اتاکو ته ضرورت و 3000 خښتې به ورکوي. دا یو جبر دی. د دې سره درېیم مشکل همدا دی چې ډېر کم ریټ باندې حتی په 500 روپۍ باندې کالدارو باندې دوی د زرو خښتو په مقابل کې ورکوي.
دی وایي چې د دوی د ستونزو په اړه یې له ګڼو دولتي او غیر دولتي ادارو سره خبرې کړي او هڅه کوي چې د خښتو په بټیو کې د ګرو شوو کورنیو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. د فرخندی اسدنا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سږ کال د مارچ 15 نه بعد د سرشمیرنې لومړی پړاو د خیبر پختونخوا نه پیلېږي. د ادارې تر مخه د سرشمیرنې لومړی پړاو به له مردانه او پېښور په بلوچستان کې لکوټې جوب سی بي او مکرانه پیلېږي. د پاکستان سینټ یوې کمیټې د هندوانو د ودونو بل په زیاتو رایو منظور کړی دی. د هندوانو د ودونو د 2016 کال بل تر مخه به هندوان د ودونو رجسټریشن او د واده وروستو د بیلېدو او طلاق لپاره اوس عدالت ته تللی شي. د شمالي وزیرستان یو شمېر کلو خاص کر د علي خېلو خلک وايي په سیمه کې د 2015 کورونه وو چې ټول اړنګ شوي دي او استعمال بې د اوچتولو بس هم ان لري. په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وايي په کوټه کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین دوام لري چې پکې به شاوخوا 400,000 ماشومانو ته اساس کې ورکول کیږي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت بیان وايي په نوي کال کې به افغان ځواکونه د جدید وسلو سره نور هم مضبوطوي چې وسوال به د مقابلې توان ونه لري. د افغانستان د سینټ مشر د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه ګرځولې ده. د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي د ترکی له اناتولیا خبري اجان سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو مخالفت کړی وو. د قرغیزستان چارواکي وایي دوی له ترکی سره د هغه ممکنه بریدګر د شناخت معلومولو په اړه کار کوي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یونایټ کلب په ډزو کې 9 کسان وژلي وو. ترکی چارواکي وایي دوی د حمله کوونکي د ګوتو نښې موندلې دي او ډیر زر به د هغه په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي. د فرانس ولسمشر وایي په عراق کې د دوی د دې هیواد ځواکونو کار د فرانس په خاوره د داعش د بریدونو مخنیوی دی. فرانسوا اولاند عراق یوې پوځي اډې کې لمیشت او فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې ویل په دې هیواد کې د ترهګرو پر ضد عملیات فرانس د ترهګرۍ له ګواښه خوندي کوي او د عراق په شمالي ښار سمارا کې په یو پولیس سټیشن په یوې حمله کې درې پولیسان وژل شوي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې محسات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. ز هارون بچا فخنده اسد او زموږ تخنیکي همکار اسحاق امیری د تاسو ته غواړو د پیغام